احمد شبريان په دې خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. په کندهار کې د جمعات دننه چاودنې په لسګونو کسان وشوې. وړاندې په خبرونه کې د دې پېښې جزئیات درکوو. دا به هم واورئ چې د سپینې ماڼۍ ویانده وایي واشنګټن له افغانانو سره د بشري مرستو پر لارو چارو سلام مشورې کوي. په کابل کې یو شمېر کسانو د دې ستاینه کړې.
وروستیو کې د امریکا روانه د مرستو خبره ډېره زیاته کړې د افغانستان د خلکو لپاره، ځکه چې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده چې افغان ولس سره مرسته وشي.
نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. کلیوالي افغانانې وایي په تېرو دوو لسیزو کې چې له ښځو سره ډېرې مرستې وشوې، دوی ترې برخمنې نه شوې. تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: په کندهار کې د نننۍ حملې د مړو شمیر 33 او د ټپیانو شمیر 9 کسانو ته رسیدلی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابله قطر ته رسیدلي. او نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. پوره خبرونه: د کندهار د نننۍ حملې د مړو شمیر 33 کسانو، د ټپیانو شمیر 9 ته رسیدلی. دا خبره د کندهار د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم آزادی راډیو ته وکړه. دغه تلفات د کندهار ښار په امام بارګا جامع جومات کې چې د شیعګانو لوی جومات دی، د نننۍ چاودنې له امله خلکو ته رسیدلی دي. د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمی په دې اړه آزادی راډیو ته وویل:
نن په کندهار کې د شیعه هیوادوالو په یو مسجد کې چاودنه رامنځته شوې. متاسفانه یو شمېر هیوادوالو خپل ژوند له لاسه پکې ورکړی او یو شمېر نور پکې ټپیان شوي دي. د اسلامي امارت ځانګړي ځواکونه وسیمې ته رسېدلي او هلته یې د پیښې د عاملینو د پیدا کولو لټه روانه کړې چې زر تر زره ونیول شي او محکمې ته وسپارل شي.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تېره اونۍ د کندوز ښار په سیدآباد ګذر په سیدآباد سیمه کې هم د شیعګانو یو جماعت تر برید لاندې راغلی و. هغه برید چې ځانمرګي حمله وه، د داعش اسلامي دولت ډلې مسؤلیت منلی و. په هغه برید کې له 500 زیات کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان وو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابله قطر ته رسیدلی دي. لولوا الخاطر په خپل ټوټر لیکلي په یو پرواز کې د افغانستان د فوټبال د شاوخوا 100 تنو لوبغاړو او د هغوی د کورنۍ غړي قطر ته یوړل شول. په مسافرو کې ځینې د نیوزیلند ادبا هم شامل وو. میرمن لولوا زیاته کړې دا اتم پرواز وو او پکې د نورو پروازونو په پرتله ډېر مسافر یوړل شول. اخوا برتانوي رسنیو راپور ورکړی چې په پرونیو کسانو کې د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د کورنۍ تنغړیام شاملو. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا بهر ته د افغان لوبغاړو د ایستلو په برخه کې د قطر له حکومت سره په ګډه کار کړی دی. نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د 2009 کال په دسمبر کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ د کښت او بزګرۍ د پراختیا، د خوړو د امنیت او لوټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان 1.5% خلک په کلیوالو سیمو کې اوسي. له دې ډلې لویه برخه ښځې له تعلیم محروم دي او اساسي خدمات هم په کافی اندازه نه رسول کیږي. یو ولدې ښځو حمیده ده، د کونړ ولایت د څوکۍ اوسیدونکي چې 40 کاله کیږي په بزګرۍ بوخته ده، وایي له دوی سره هیڅ چامرسته نه ده کړې.
شل کال کې چې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د کلیوالو ښځو سره او د عاجز او فقیر ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی. نه راته سره کوم لاسرسی کړی دی. موږ ما غشن د پشاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې،
د نګورنو په بخښنه سره د نګورنو قرباغ لانجمن سیمې په تازه شخړه کې یو آذربایجانی سرتیری وژل شوی او شپږ ارمنی سرتیری ټپیان شوي دي. دا شخړه پرون د اکتوبر په 14مه شوې ده. د ارمنستان پوځ په یوه اعلامیه کې د آذربایجانی سرتیری وژنه رد کړې خو ویلي دي چې د دوی شپږ سرتیری د نګورنو قرباغ په ختیځ کې د آذری ځواکونو په ډزو کې ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې د روسیې سلاساتو ځواکونو ته هم چې نګورنو قرباغ کې دیره دي له اوربنده د آذربایجان د سرغړونې په تړاو خبرداری ورکړل شوی. آذربایجان د اوربند د ماتولو دا رد کړی ده. 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب په نګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان د اوربند هوکړه وشوه. د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستر شوی خو د هغه ناروغي له کورونا سره تړاو نه لري. د هغه یو ویاند انجیل اورینا پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې 15 کلن کلینټن د کالیفورنیا د ایروین په یو روغتون کې بستر شوی. اورینا لیکلی د کلینټن روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او ښه روحیه لري. بیل کلینټن د امریکا 23م ولسمشر له 1993 کال څخه تر 2001 کال پورې په سپینه ماڼۍ کې و. هغه په 2004 او 2010 کال کې جراحي عملیات شوی هم دی او په خوای د زړه له درده رنځ وړ. او وروسته خبر ده چې په ایران کې سږ کال د 1400 کلونو ترمنځ د کم عمره میندو د 800 ماشومانو زیږون ثبت شوی دی. د ایران اکثر وروسته پاتې کلیوالي سیمو کې ګڼې کم عمره نجونې لا هم ودیږي. د نفوسو د ثبت ادارې ویلي دا شاوخوا 800 ماشومان په سیستان او بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوي او ځینو نورو ولایتونو کې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. سره له دې چې د بشري حقونو فعالان او همدارنګه حقوق پوهان په ایران کې هڅه کوي چې د لږ تر لږه د نجونو د ودونو عمر 14 کاله وټاکي خو په اسلام په ایران کې واکمن اخوندان له دې کار سره مخالفت کوي. هغوی له 14 کلونو د پورته نجونو له ودونو سره موافق دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شپریم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې تایر روشن رسنم رسندوی دی. نن د جمعې د لمانځه پر مهال په کندهار کې امبولانسونه د شیوو د مرکزی جامع جماعت په لور روان شول. د کندهار په ښار کې د شیوو د جماعت د نن چاودنې تر ډېر شو ډېر کسان وژلي دي او شاوخوا بیا تنه یې ټپیان کړي دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. روغتیایي مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاید د تلفاتو شمیر زیات شي. نور جزئیات له خپل خبریاله اخلو او د دې پیښې په اړه د لدوی په واورو چې نور تازه معلومات څه دي. مهرباني. بلې سراورو تاسو کوم
شپږ صاحب سلامونه.
مهرباني. وعلیکم.
د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د شیګانو په مسجد یا امام بارګاه کې انتحاري حملې شاوخوا درودیش کسان وژلې دي او نشبه ته نور ټپیان کړي دي. د کندهار د اطلاعاتو امیر شام سمیم ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه یوه بجه یوه انتحاري حمله کوونکي د جمعې د لمانځه پر مهال د لمانځه کوونکو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. دی د مړو شمیر شپږ دېرش او د ټپیانو شمیر اویا تنه شي. خو د کندهار د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم وایي چې د پیښې له ځایه دوی ته درودې شمړي او نشبه ته ټپیان ورغلل شوي دي. د ښاغلي قاسم په وینا د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی خو تر دې مخکې په افغانستان کې پر شیګانو د برید مسؤلیت د داعش یا اسلامي ډلې منلی وو. په دې ورسې کې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حملو د زیاتوالي سره په کندهار کې دغه لوی جماعت د امنیت ساتلو لپاره خاص تدابیر نیول سي وو خو تر اوسه معلومه نه ده چې حمله کوونکي څه ډول دغه مسجد ته داخل شوی.
مننه وامو ریدل چې په کندهار کې د شیو د جماعت دننه نن چاودنی چې ویل کېږي ځانمرګي برید دی او البته په جنو راپورونو کې حتی دا ویل شوی دی چې دوه ځانمرګو کسانو دا چاودنی کړی دی. یو چاودنه نه و دوی چاودنی وي. درې دېرش کسان وژلي دي او شاوخوا بیا تنه نورې ټپیان کړي دي. د دې حملې مسؤلیت لکه څنګه چې زموږ خبریال ویل تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی خو تیره اونۍ د جمعې په ورځ باندې د کندوز په ښار کې د شیو په جماعت کې چې کومه چاودنه وشوه او په لسګونو کسان پکې ووژل شول او په لسګونو نور پکې ټپیان شول بیا وروسته څو ساعته تر پیښې داعش د هغې مسؤلیت واخیست. له عراق او سوریه څخه افغانستان ته د داش جنگالیو د لیشتیدو پاړه د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسي څرګندونه پوړاندې بیا طالبانو خبرګون ښکاره کړی دی. د طالبانو یو ویان بلال کریمی اسدی رډو ته ویل چې په افغانستان کې هر څه د طالب وسلوالو په کنټرول کې دي. د روسي ولسمشر ویلي چې د داش تجربه لرونکي اشخاص له سوریه او عراق افغانستان ته راوستل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې
لو سوری او عراق افغانستان ته د داعش د تجربه لرونکو روزل شوی وسلوالو د لیک پاړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاندې خني ورسته طالبان وای د دې ادعا د اثبات لپاره هیڅ شواهد نشته. د طالبانو یو ویان بلال کریمی د دغه تورونو پر دولو سره د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له منځنی ختیځ افغانستان ته د داعش د غړو د لیک دولو هیڅ فرصت وجود نه لري.
نو داسې ګویا له منځنی ختیځ هیوادونو څخه افغانستان ته د داعش په نوم کسان راوړل شوي دي یا راغلي دي. دا زه نه تاییدوم. دل په هیواد کې د هیڅ داسې یوه نقطه نشته موجوده چې هلته دي د داعش په نوم په دې دا یو فزیکي شتون ولري. ټول هیواد د هیواد ټول نقاط په بشپړ ډول اسلامي امارت مجاهدینو تر کنټرول لاندې دي.
دی وایي داعش ډله د افغانستان په منځ کې ځای نه لري او طالب ځواکونه به په خپل ټول قوت سره د دغه وسلواله ډلې د فعالیتونو په وړاندې ودرېږي. دی وایي هر څه اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ګډو ګټو غړو هیوادونو د امنیتي سازمانونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې د داعش عملیاتي تجربه لرونکي خلک له عراق او سوریه افغانستان ته رالېږل کیږي. خغلی پوتین وای له افغانستان د احتمالي غواخونو لمنځوړل د ګډو ګټو غړو هیوادونو د امنیت لپاره ځانګړی اهمیت لري. د دې سازمان غړي هیوادونه د پوخانی شوروي اتحاد یو شمیر جمهوریتونه دي. له بلې خوا د روسیې په مشرۍ د ډلهیز امنیت تړون سازمان مشر جنرال اناتولی سیدروف په دې غونډه کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې وروستي تحولات او د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته بیلابیل عوامل په منځنۍ اسیا کې د بې ثباتۍ لامل شوي. د ډلهیز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو په دغه آنلاین غونډه کې د ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسي او بلاروس د دفاع وزارت چارواکو برخه اخیستې وه. په همدې حال کې د ډلهیز امنیت سازمان یو شمېر غړي هیوادونه او د افغانستان د شمال ګاونډي هیوادونه به یو ونې وروسته د اکتوبر په 22 او 23 د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي. په دې وروستیو کې د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې او په سیمه کې د داعش شتون او بې ثباتۍ په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې دي. خو له طالبانو غوښتي چې اجازه ورنکړي چې له افغانستانه دو دوی هیوادونو ته کوم ګواښ پیښ شي. خو طالبان وایي هیڅ ډله په افغانستان کې ځای نه لري او له افغانستانه به کوم ګواښ نور هیوادونو ته ونه رسیږي. له بل خوا مسکو اعلان کړی چې د راتلونکي اونۍ د اکتوبر په 20 به د طالبانو او افغان سیاسي ډلو سره د افغانستان په اړه د یوې غونډې قربتو وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د حضور په اړه په دې غونډه کې وروستۍ پریکړه لا هم نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
واشنگتن پر دې کار کوي چې له خپلو نړیوالو همکارانو سره په ګډه له افغانانو سره بشري مرستې وکړي. د سپین ماڼۍ ویاندې جین ساکی په پلازمېنې واشنگتن ډی سي کې خبري غونډې ته وویل چې د متحده ایالاتونو تمرکز پر دې دی چې څرنګه افغانانو ته مرستې رسولی شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو لولوري له افغانستان سره د مرستو اعلان او د یو شمیر عامو افغانانو هرکلی. سپینې ماڼۍ بیان د جینسا کې پنجشنبه ناوخته د یو خبري کانفرانس پر مهال خبریالانو ته وویل چې امریکا په دې تمرکز کوي چې افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. میرمن جین ساکی وویل
Our focus is on working with the vast majority of the international community on delivering humanitarian
assistance. موږ تمرکز د نړیوال ټولنې د لوی اکثریت سره د بشري مرستو رسولو او په افغانستان کې خلکو ته د رسیدلو په اړه کار کول باندې دي. ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دوی ته هغه څه رسیږي چې ورته اړتیا لري. متحده ایالات د دې مرستې تر ټولو لوی چمتو کوونکی دی. موږ د دې مرستو وړاندې کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو له لارې کار کړی. نو دا هغه څه دي چې زموږ تمرکز اساسا په دې وخت کې
دی. We work through international organizations to deliver that, but so that is what our focus primarily is on.
د امریکا لدی اعلان نه یو شمیر کابل خاریان هرکلای کوي. د دې خار یو اوسیدونکو بادام احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې هیله ده د امراستي پرانا توګه او دوامدار وي.
ورستی کې دا امریکا راخوانه د مرستو خبره ډیره زیاته کړه د افغانستان د خلکو لپاره ځکه چې په اوس وخت کې ډیره زیاته اړتیا ده چې افغان ولس سره مرسته وشي. د مرستو شفافیت به په دې ډول چې کچیر ته مستقیما ولس ته ورسیږي نو ډیره ښه وي، خو مګر کچیر بیا هم د ګاونډي هیوادونو له ادرس افغانستان د مرسته راځي، فکر نه کوم چې اصلي ادرسونه ته او اصلي چیز چې د مرستې په توګه باندې دلته افغانستان سره کیږي هغه د افغانانو ته ورسیږي.
عبدالله احمد زید د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او د اقتصادي چارو پوه دی. دی وایي د پخواني نظام له سقوط وروسته عام خلک لا بېوزلۍ وځپل او دا مهال په هیواد کې اقتصادي کړکېچ خپور دی. بشري مرستو ته تر ټولو مسایلو زیاته اړتیا لیدل کیږي.
اوس چې هغه د افغانستان د طالبان اسلامي امارات واک ته رسیدلی نو ټول مرستې دلته درېدلې دي چې دا یو منفي تاثیر لري په د افغانستان په ولسونو باندې، ځکه مخکې کوم اندازه باندې فقر و دا فقر نور هم ډېر شوی ده. باید ژر تر ژره د ایالات متحده د امریکا متحده ایالات یا نور هیوادونه ژر تر ژره خپل بشري مرستې افغانستان سره دوام
خغل. احمد زای ټینګار کوي چې له افغانستان سره د نړیوال مرستې دوامدار وي او له طالبانو غواړي چې د دغو مرستو د رڼو رسولو لپاره پر منظمو میکانیزمونو کار وکړي. امریکا داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کوي چې دا مهال په دغه هیواد کې اکثره خلک له اقتصادي ناخوالو سره ټکوي.
څنګه افغانان د نړیوالو ډېرې مرستې جلبولی شي؟ په دې اړه تر څلور نیمو بجو وروسته بحث لرو. د سیاسي چارو د دوو کتونکو او د اقتصادي چارو د یو کارپوه نظر پکې له تاسو سره شریکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په متحده ایالاتونو او اروپا کې هغو کسانو ته چې شپږ میاشتې پخوا یې د کرونا وایرس پر ضد واکسین کړی د دریم واکسین د ورکولو پریکړه شوې ده. د درملو او خوړو د تنظیم ادارې وایي چې تقویتي واکسین به په کرونا وایرس د میلیونونو کسانو له نه اخته کېدو سره مرسته وکړي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپا د درملو د مقررو د تنظیم ادارې د واکسیناسیون پروګرام پراخوي او یو شمېر کسانو ته کومکي یا تقویتي واکسین ورکوي. د امریکا د روغتیا سلاکارانو پرون وویل ځینو کسانو چې لږ تر لږه شپږ میاشتې پخوا مدرنا واکسین کړی د کرونا وایرس پر ضد د خوندیتوب د زیاتولو لپاره باید نیم ډوز تقویتي واکسین وکړي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې سلاکارانو د زړو خلکو او همدارس هغو ځوانانو لپاره چې روغتیایي ستونزې لري د مدرنا د تقویتي واکسین ورکړه په یوه خوله تایید کړه. د واکسین د اندازې په اړه مدرنا کمپنۍ وایي چې د مخکنی اندازې نیمایي 50 مایکروګرام واکسین کافی دی چې د کرونا وایرس په وړاندې د بدن مقاومت پیاوړی کړي. دا سپارښتنه لازم ولې جرانه ده، خو په امریکا کې په کرونا وبا د میلیونونو نورو کسانو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره کلیدي اهمیت لري. همداراز ګڼو نورو کسانو ته چې شپږ میاشتې پخوا یې فایزر واکسین کړی دی کومکي واکسین ورکول کیږي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې د فایزر د تقویتي واکسین د ورکولو پریکړه تیره میاشت کړې وه. په اروپا کې د درملو د مقررو د تنظیم چارواکو د استرازینیکا له لوري د یو ترکیبي انټي باډي د پروسس کېدو اجازه ورکړې ده. استرازینیکا تیره میاشت د درملو د مقررو د تنظیم له ادارې وغوښتل چې د اضطراري استعمال اجازه ورکړي. له بلې خوا هنګري پرون په تیرو پنځو میاشتو کې په کرونا وایرس ته اخته او ورڅخه مړینو ریکارډ شمیر ثبت کړ. د هنګري چارواکي وایي چې 1,141 نوي پیښې په یوه ورځ ثبت کړي دي چې دا د تیرې اونۍ د ورته مودې په پرتله په 30% زیاتوالی شي. په هنګري کې چې 10 میلیونه نفوس لري 242 تنه په روغتون کې د کووید 19 په ناروغۍ بستر شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
دا میجان امیری د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ زما هیله د طالبانو څخه دا ده چې زموږ د معلمینو معاش ورکړي ځکه مکتبونه ټول بند دي او هیله کوم چې ټوله فعاله شي.
زه اجی محمد جان د لغمان ولایت نه د ازادي رادیو ته دغه پیغام کومه د بشري مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپل سروې وکړي او په ښارونو کې ډېر خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه له لاسه ورکړي په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي ډېر خلک په دې ښارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي نو زیات توجه د موسساتو باید په ښارونو باندې وي.
السلام علیکم. زه له غزنی څخه د سمری اردو یو سرتیری تماس کوم. موږ غواړو چې موږ خپل وظیفو ته بیرته جواب شو ځکه چې موږ د کورنۍ مشکلات زیات نه دي سټ عموم د ټولو سربازانو نمایندګي خو نه سموله خو د یو سرباز صفت وایم چې موږ روزل شوي نفر یو. سلام د احترام سلام.
السلام علیکم. زه له کندهار ولایت بلاو په خبره کوم ځکه چې موږ د مرستې باندې ډېر خوشاله شولو دا د شفافه توګه او سلسله کې چې موږ د سرخان د غټي څلور پروګرام برابر قدم په قدم واخلو چې هغه موږ د سرخان کې مو سپارښتې لاره کوي موږ د نس نه غره ترڅو دا چې چې هغه ته د قدم باندې لاتي سره په شت توګه او سلسله کې چې لاس ته ور ویږي د کومندانانو د چارواکو د نوې هغه بیان نه رسي هغه بیان نه سره دغه کې مظلومه څنګه رسي د وی په ورځ موږ یو ځای ثوارلو سره د خلکو تر رسیدل چې هغه ډیر سمن خلک د مسکینانو په جګړه نو تر رسیدل سم را سره یو کمیټه او ته وکړ چې هغه کمیټه ورو رسید خلکو په سواري چې په مسټو کې په ماوي کې په کلو کې او کله دی لاس وړه د بیا د دې په وایي سبا نه شي چې دا هیڅ کله نه رسید دا په نن کې د کار او د څنګه رسید دا باید دا څه تقسیم وکړي که موږ د سرخان چې هغه د پروګرام د لوري څه دا چې پروګرام اوس به په ان شاء الله خپل پات نه روانه چې وبر کې. السلام علیکم.
ستاسو نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو شزو نړیواله ورځ ده. په دې راپور کې به واوري چې کلیوالي افغانان ګیله مني دي چې په تیرو شلو کلونو کې چې له افغان میرمنو سره ډېرې مرستې وشوي دوی ته ونه رسیدي.
پر افغانستان د طالبانو واکمنی او د اکتوبر 15مه د کلیوال خزو نړیواله ورځ. یو شمیر کلیوالو خزو ازادي راډیو سره خبرو کې د خپل ژوند پر وړاندې د ستونزو کیسې وکړي. دوی وایي که څه هم د طالبانو پر اتاک سره پر خزو نوي بندیزونه لګیدلی دي خو په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو مرستو نه هم دوی ته څه نه دي رسیدلي. حمیده نورګل د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا چې پر بزګرۍ بوخته ده وایي د تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالو له لورې سوي مرستې ډیرای د هغو کسانو جیبونو ته تللی چې حقدار یې نه و.
شل کالو کې چې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې خو متاسفانه چې زموږ د کلیوالو ښځو سره او د عاجزو او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شي او نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ هماغه شان د پشاخه کارونو کې په درنو کارونو کې د خامۍ او د بزګرۍ په کارونو کې د خشاکو په راوړنه کې د خبخو په کارونه کې په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو زمنګ ستونزې چې حل نه کنه زمنګ غږ چا واورېدو او د تور نه بوشاتی موږ پرېست کوم رسته کوم نه کوي ما غږ خلک دي چې مرسته پراوي په ما غږ ما غږ چارواکو باندې شل چې کوم زور وای چې اوس موږ د اسلامي امارات نه داخله ورزول او چې مستر کوم کوم سره وکړي.
نرګس هم د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي افغان میرمنو ته د نړیوالو ټولنې لمراستې سره بیا هم کلیوالي خځې د یوې مړې ډوډۍ اړمنې دي.
موږ یو د قانون خلک دي غریبانان د خدای تعالی چې غرمه او ماښام او ماښام او سهار نه موږ د دې یو ژوندۍ تر په دې شلو کال چې موږ هیڅ څه او تاسو یو کومه کوم نه کړي چې موږ یو چې یو بوجه وړي موږ تر اخري دي تعالی خو موږ غدي قانی ته روره د ساو زما ټول پټی مې لرو او بس نارینم د دغه ډېر څه د ذکرې پیدا کیږي کای دی یو کنه نه کوي او موږ په خپل دغه پټو ته زو او د پردی دي قانی د میاب کې شي پاتې شي.
خو هغه میرمنې هم چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې له مرستو په یو ډول برخمنې سوي هم د طالبانو له راتګ وروسته د خپل ناڅرګند برخلیک په اړه اندېښمنې دي. ګلغونچا د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکې ده. پینځه دیرس کاله عمر لري او په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارم لري. ګلغنچا وایي دا کاروبار یې د متحدو ایالاتو د پراختیا نړیوالې ادارې یا یوسیټ په مالی ملاتړ پیل کړی دی. خو په خبره یې د طالبانو پر اتاک سره د محصولاتو د خرڅلاو لپاره یې بازار نسته.
ما که فارم زنبورداری دارم کومک اطراف
د تیر حکومت لورې له ما سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او ډېرو دفترونو هم له موږ سره د همکاریو ژمنې کړې وې خو مرستې ونه کړې. د یوساډ دفتر له موږ سره پروژې درلودې او ژمنې کړې وې چې په راتلونکي کې به هم له موږ سره مرستې کوي. د طالبانو پر اتاک سره له بده مرغه د بېلابېلو توکو نرخونه لوړ شوي او د شاتو بازار هم کمرنګ شوی دی. موږ هیله من یو چې اسلامي امارت د ښځو کاروبار ته پاملرنه وکړي.
بازار اصلا فعلا خرابه.
له دې سره د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سره چې څو موده مخکې د ټایمز مجلې له لورې د نړۍ له سلو غوره څیرو معرفي سوه او اوس په کابل کې اوسیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې هیله من ده هغه لاسته راوړنې چې ښځو په تیرو شلو کلونو کې درلودې له لاسه لاړې نه سي.
قدرې که باید و شاید پر ژوند راستي نشده کومک.
پر اختیا حمله افغانو کلیوالو میرمنو سره مرستې نه دی شوی. زه هیله مند یم چې کله دې وروسته ښځو سره مرستې کیږي په سمه توګه ورته ورسیږي او باید ووایم چې دا مهال ټولې افغاني میرمنې په داسې یو حالت کې دي چې نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم له بد اقتصادي حالته سر ټکوي.
چې اونه خانمای روستایی هستن یا خانمای شهری هستن یا هر جایی که هستن.
له دې سره د افغانستان د پخوانی حکومت د سولې مرکچی پلاوی غړي حبیبه سرابی چې اوس د اروپایي ټولنې د سخاروف جایزې ته هم نومانده ده وایي د کلیوالو ښځو په ځان بسیایې نه به پر اقتصادي پراختیا او د کورني تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې مستقیمه اغیز ولري.
بدون شک در قسمت کمک به زنان روستایی معلومدار پروژه های
یو څه چې ډیر مهم دی کلیوالي ښځې باید دا پیاوړتیا ولري چې خپل حق دفاع وکړي، ځکه چې حق غوښتل کیږي نه دا چې ورکول شي. هغه سرچینې چې له دوی سره مرستې کوي دا کلیوالي ښځې باید ځان ورته ورسوي
توانمندۍ داشته باشند.
موږ غوښتل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم ولرو خو له هڅو سره سره هم د خپلو پوښتنو د ځواب پر ترلاسه کولو ونه توانیدو. د ملګرو ملتونو سازمان په 2008 کال کې په دسمبر میاشت کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر میاشتې 15 نیټه هر کال د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ د کښت او بزګرۍ د پراختیا، د خوړو د امنیت او له ټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره لمانځل کیږي.
د اکشن بی پورس د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام پیل شي. دا لوبې په متحد عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. افغان لوبډله کله او پر کومو او له کومو لوبډلو سره په خپل ګروپ کې لوبې شي؟ لسمه څاروانه یو
د افغانستان د کرکټ د شلو ورځ سیالیو نوې ټاکل شوی کپتان محمد نبی وای لوبې به وضعیت ته په کتو بدلې کړي او په راروان شلو ورځ نړیوال جام کې به له دې طریقې کار واخلي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د یکشنبې په ورځ پیل شي خو د افغانستان لومړۍ مسابقه به د اکتوبر په 25مه د شارجې په لوبغالي کې له هغې لوبډلې سره وي چې په لومړي پړاو کې بریالی کیږي. افغانستان په دې سیالیو کې د تیر نړیوال شلو وره جام له اتل پاکستان سره د اکتوبر په 29مه مخامخ کیږي او له هند سره به د نومبر په 3مه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې مسابقې ته ووځي. محمد نبی د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی له لوري په یوه ترتیب شوي کنفرانس کې وویل د مسابقې په وضعیت پورې به تړاو لري که ټیم ته زه پکار وم، که په ټاپ آرډر یا لومړنیو لوبغاړو فشار و چې موږ منډې نشوای کولی بیا زه هڅه کوم چې خپل ویکټ تر پایه وساتم او ورپسې هڅه به مې دا وي چې په پای کې لوبه تیزه کړم. محمد نبی هم دا راز ویل چې د تل دا ذهنیت لرلی او د میدان او لوبې شرایطو ته په کتو یې لوبه کړې چې ډېره مرسته یې ورسره کړې ده. د زیمبابوې پخوانی کپتان انډي فلاور په وروستیو ورځو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوی سلاحکار وګمارل شو. نبی پخوا هم د فلاور تر لاس لاندې لوبې کړې دي. نبی وروسته لدی د افغانستان د شلو ور سیالیو کپتانونه مول شو چې نام تو لوبغاړي راشد خان له کپتانی تیر شو. نبی په شلو ور سیالیو کې د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر دی او راشد خان په دې فارمټ کې د نړۍ تر ټولو غوره باولر دی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ازادي رادیو پر رادیو کې په منځنۍ سبا 12 شپږنی وی هم اوریدل شي. وړاندې په دې اړه بحث لرو چې څنګه افغانان د نړیوالو ډیر مرستې جلبولی شي. خو څلور بجې او دېرش دقیقې دي. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه اورو.
د کندهار د نننې حملې د وژل شو کسانو شمیر شپږ ډیر شو او د ټپیانو شمیر اویا او تر رسیدلی. دا تلفات په امام بارگا کې چې په کندهار کې د شیعهګانو لوی جماعت دی، نن د جمعې د لمانځه پر مهال د یوې زورورې چاودنې له امله خلکو ته اوښتي. د کندهار د اطلاعاتو عامر شمس تمیم شیبې مخکې دغه ارقام له ازادي راډیو سره شریک کړل. هغه ویل د مړو له جملې څلور کسان تر خاورو لاندې شوي دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته پرته له دې چې کره شمیرې ورکړي، په نننۍ چاودنه کې د خلکو کوم مرګوب له ومنله، خو ټینګار یې وکړ چې د دوی ځواکونه سیمې ته رسېدلي او د پیښې د عاملونو د نیولو لپاره هڅې کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګون افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابله دغه هیواد ته رسېدلي. لولوا خاطر په خپل ټوټر لیکلي، په یو پرواز کې د افغانستان د فوټبال د شاوخوا سلطنو لوبغاړو او د هغوی د کورنۍ غړي قطر ته وړل شوي دي. په ایران کې سږ کال د هغو 800 ماشومانو زیږون ثبت شوی چې د میندو عمرونه یې د 10 کلونو او 14 کلونو ترمنځ دي. د ایران اکثر وروسته پاتې کلیوالي سیمو کې لا هم ګڼې کم عمر نجونې واده کیږي. او نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ د ملګرو ملتو د 2005 کال په دسمبر کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. د افغانستان د 1% خلک په کلو کې اوسي چې ډېره برخه ښځې دي او له تعلیم او اساسي خدماتو بې برخې دي.
د طالبانو حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، نو څرنګه بې وزله افغانانو ته نړیوالې بشري مرستې رسېدلی شي؟ په دې اړه د ازادي په څپو کې پروګرام کې بحث لرو. دا پروګرام پرون د پنجشنبې په ورځ په ژوندۍ بڼه خپور شوی و.
آزادی پڅپو کې
در امواج آزادی
په افغانستان کې اقتصادي بحران او هغه سیاست چې نړیوالو ته د منلو نه دی یو ځای شو دی، څنګه افغانان د ستونزو حل کولای شي؟ دا سړی په څپو کې د پروګرام کې د دې سوال د جواب لټک و. احمد شیبریم پرې خبرونه کوي. تاسو کوربه، السلام علیکم. د شنبه او یکشنبه په ورځو د قطر پلازمینه دوحه د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوی د خبرو کور بنوه. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې امریکایي لوري له طالبانو سره ژمنه وکړه چې په بشري برخه کې به افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکایي پلاوی او طالبانو د دوه ورځنیو خبرو په سبا د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز جو بحث ته ورغوښتی و. د غونډې ته امیر خان متقی وویل چې واشنگتن باید د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوي ډالر ورکړي. د پر امریکایي لوري انتقاد وکړ.
تل سو میاستو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایي ډګر کې چې د پزرهاو کسان استل یو چاته هم ضرر ونه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای، کاش کې د هغوی شتمنۍ نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې ښه غور وکړي، دقت وکړي او بشري مسایل سیاسي مسایلو نه جلا کړي او له بشري مسایلو نه د فشار د عالی کار وانخلي.
واشنگتن د افغانستان د اثاري زیرمه د دې لپاره کنګل کړی دی چې وایي که پر کابل واکمن حکومت له نړیوالو اصولو سره سم بشري اصول رعایت نه کړي، شزو انجونو ته حقوق ورنکړي او داسې حکومت جوړ نکړي چې ټول شموله وي، دوی به دا پیسې ورپرې نشتي. شغل متقی وای چې د دوی حکومت هم شمول دی. د پخوانی حکومت په لسکونو سره مامورین خپل کارونه مخته وړي، یوازې سیاسي پوستونه دوی خپلو خلکو ته سپارلې دي. که طالبان خپله خبره کوي، نړیوال پر خپله خبره ټینګ وي، بې وسله افغانان به څه کوي؟ وال سټریټ جورنال ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخته وچکالي ده. بل لور ته د سون مواد ګرانه شوي دي. د مخلص په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتونه د ګازو، د پیټرولو، د تیلو به حتی زیات لوړ شوي دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډېر زیات مخ دي. نو د هغوی د دې ګازو د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هیله دغه ده د دغه قیمتونو کنټرول وکړي.
په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ او یو لیټر پیټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. که د دې قیمتونو مخه ونه نیول شي، شاید په ژمي کې وضعیت نور پسې خراب شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي دي چې په ژمي کې ممکن 1 میلیون یوازې ماشومان له لوږې او سړې هوا خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکړي. د خبرونې میلمانه مو دي ودیر صافی، د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد، حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکی. استاد صافی، په پرمختللو هیوادو کې چې ورته ګورو، تر ډیره حکومتونه نظریاتي نه دي، یعنی پر یو مشخص ایدیالوژي ولاړ حکومتونه نه دي. خپلو ګټو ته ګوري چې په څه کې ګټه وي، هغه نظر خپل ګڼي. د طالبانو حکومت چې پر خپلو اصولو درېدلی، څرنګه کولی شي ستاسو په باور چې هم خپل اصول وساتي، هم نړیوالو ته قناعت ورکړي چې مرستې ورسره وکړي او په رسمیت یې وپیژني؟
طالبان راغلي دي سره د دې چې دوی خپل نظریاتي لار مخکې بیایي، باید خپل حکومتداري او خدمت ته د خلکو او د وګړو هم متوجه شي. دا هغه شلکاله پخوانی افغانستان نه دی. اوس دلته ډېرې مؤسسې راغلې، ټوله جهان راغی، ډېرې لارې د پیشرفت مهیا شولې، نفوس ډېر زموږ بهر و، هغه دننه راغی، ډېرې آبادۍ هم شوي دي. اما وده اوس که دوی هر څومره شدید ونیسي او د حکومتداري او ښې حکومتوالۍ په رازونو باندې ځان پوه نه کړي چې په هغه کې دوی ایدیالوژي هم ساتل کیږي، ولس خدمت هم کیږي او د اقتصادي بحران مخه هم نیول کیږي، هغه مغه شرایط دي چې دوی د امریکې والاو سره په قطر کې واورېدل. د هغوی نظریات، د دنیا نظریات اوري او دې کې شک نشته تر هغو پورې چې زموږ د ملي منافعو عام نظم او د وطن خاورې په تمامیت پورې اړه ولري، په ضرر نه وي. کولای شي دوی هغه پالیسیګانې مراد نړیوالې مرستې ترلاسه کړي.
اعظمي صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید کوم ګامونه واخلي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي، څو د دوی حکومت هم په رسمیت وپیژني او مرستې هم ترلاسه کړي؟
هغه کوم وعدې چې طالبانو د امریکایانو سره کړي دي او یا د افغان ولس سره کړي دي، څه فکر کوم که هغه وعدې پر ځای شي، نړیوال به پر دې فکر وکړي چې طالب واقعا په خپلو وعدو ولاړ دی او د اقتصادي بندیزونه او کم پیسې چې کنګل دي دا فکر کوم لاسي. مګر سوال دا دی چې آیا طالبان اول کوم وعدې کړي دي او آیا هغه وعدې تر اوسه پورې عملي کړي دي که نه؟ طالبان وویل چې موږ به سوله راولو، جنګ خلاص شو نو به په افغانستان کې سولې، یو عمومي عفو به اعلان سوی وي او هغه به ټول پخواني حکومت افراد او حکومتي افراد او هغه چې د امریکایانو خارجانو سره کار کړی هغوی به مسؤونه وي. اقتصادي پرمختیا آبادی د افغانستان لپاره ویلې ده، دغه حقوق یو رقم حقوق یې د ټولو افغانانو لپاره ویلې دي. بس څلور عمده وعدې چې طالبانو تر اوسه کړې دي، مګر که چیرې په عمل کې وګورو، زه فکر کوم په دغه یو اړخ کې په پوره معنا باندې طالبان نه صادقه پاتې شوي دي او نه دې توانایي درلودلې ده چې دوی په دا عملی کی. که طالبان د نړیوال څخه خواړي چې تاسو بشري مسایل تر سیاست چلا کړي، طالبان دې هم داسې وکړي. یعنی د ښځو کته راسو، طالبان د اول ورځ څخه په دې اقتصادي کناو دی ویل چې موږ یو عام شمول حکومت جوړو او مشمول مذاکراتي ټیم جوړو. وايي طالبان تر اخره پورې یو زنانه یا په دې خپل مذاکراتي ټیم کې ودرول نه. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په ځینې شانو کې په خپل وعدو باندې ودرېدل.
مننه اعظمي صاحب. همدغه د میرمنو موضوع ته، د نجونو د حقونو موضوع ته راځو. استاد صافی، طالبان په درو ولایتونو کې، کندوز، بلخ او جوزجان کې، نجونې پریشتې دي چې مکتبونو ته لاړې شي. په نورو ولایتونو کې ولې دا کار نه کوي؟ که چیرته دوی په نورو ولایتونو کې دا کار ژر تر ژره ونه کړي، فکر نه کوي چې د نړیوالو اعتبار به د شوزو د حقونو په برخه کې په دوی باندې نور هم ټکنای شي.
دا چې د دری ولایتونو کې آزادګان روان دي، فکر کوم چې دوی طالبان خپل ویناو کې دا توضیح کړی دي چې هغه شرایط داسې و چې ممانعت د دوی تک د ښوونځي او درسونو ته قطعا ضرور نه و، هغه موږ نه دي وده کړي. او دغه ځایو کې چې تر اوسه پورې نجونې د ابتدایي ښوونځیو نه عالي او ثانوي ته موږ بند کړي دي، ډېر موقتي دي. دوی دپاره خاص پروګرامونه موږ مد نظر لرو او هغه طرزالعمل
بخښنه غواړم. دا خو د طالب نظر دی، لیکن یوې نړیوالې مرستندویه موسسې ته آیا دغه نظر د منلو دی؟
دا به هغوی ته د منلو وړ نه وي تر څو چې مواجه دلیل ورسره ونه ویل شي. نو طالبانو ته دا پکار ده چې خپل دغه دلایل چې لري کولی شي په کرسیو کېنوي، هماغو نړیوالو موسسو کې هماغه بطره کړي چې څه شی دي واضح او په ډاګه کړي، بیا یې عملي کړي ورته چې هغه هم په نړۍ د انسان حق لري چې عالي تحصیلات وکړي او تعلیمات وکړي.
مننه استاد صاحب. اعظمي صاحب، په سیاسي برخه کې تاسو ځینې انتقادونه په طالبانو باندې لرل، لیکن په ورته وخت کې طالبان ممکن په خپل منځ کې ځینې مجبوریتونه ولري. تازه یې ویلي دي چې ځینې کسان له خپلو صفوفو لري کوي. آیا تاسو په دې باور یاست چې طالبان که ځینې اصلاحات رامنځته کوي ممکن له خپلو ځینو افراطي ډلو یا افراطي کسانو چې د دوی په صفوفو کې شته له هغوی هم ویره ولري؟
هغه طالب چې د ډېر کم سن څخه په ټوپک باندې یا مختصه اوسېږي او اوس فکر وکړي چې دوی جنګ وګټي او په کابل کې د دوی نظام وي، او بیا د هغه ته د خپل صفوف څخه ایسته کوي او د دې کوم داسې میکانیزم نه اوسېږي چې هغه کنټرول کړي چې بیا دوی بېرته وسله وانخي. زه فکر کوم دا د جنګ شدت په معنا ده. نو طالبان یعنی په هر اړخ کې چې وګوري مشکلات ډېر زیات لري، او دوی د دې توانایي زه په دې کې نه وینم. یقین سره ته وایم چې دوی دا حالات مدیریت او کنټرول کړی شي. یعنی کله چې تاسو د نړۍ د یو هیواد 50% نفوس اول چې ښځې دي هغې دغه څخه جامې څخه تاسې یو نوه نادیده ګڼئ، د هغې چې کوم استعدادونه لري یا کوم ظرفیت لري د هغې څخه تاسې مثلا استفاده نسئ کولی د جامې څخه لرې کوئ. دوم دا دي چې هغه افراد چې یعنې د طالبانو لوړپوړ چارواکو په شمول وزیران وایي چې په دا 60 کاله کې که چا تعلیم کړی وي د هغه څخه خیر نسته، یعنې دا منع ده چې موږ استفاده نه ځنې کوو. نو کله چې دومره یو لوی قشر د جامع تاسې د نظر څخه غورځوي، هغې ته په خپل دولت او په خپل دولتداري کې ځای نه ورکوي، دا په دې معنا نه چې تاسې یو کوي اراده نه لري چې د ملک لپاره خدمت وکړي او د خلکو لپاره خدمت
وکړي. مننه. له وی خبرتیا وروسته اقتصادي برخې ترازو چې څنګه کېدل چې افغانان له دغه اقتصادي ستونزې نه چې ورسره مخامخ دي او د ژمي په درشل کې ورسره مخامخ دي راووسی.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په سپور کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ودیر صاحب د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکو او محمد داوود مایار د اقتصادي چارو کارپو. مایار صاحب تاسو ته مشرح خلاصوم. مایار صاحب اوس په خبرونه کې سره ملګری شو. ستاسو په باور مایار صاحب د اقتصادي ستونزو مخه څنګه نیول کېدای شي؟ طالبان ته تاسو څه وړاندیز لرئ؟
دغه کوم مشکلات چې افغانستان کې حاکم شول که چیرې دا د داسې یو تصویر نه وګورو، یعنې د یو جهاني تصویر نه وګورو، د اقتصاد د بوده، خو په دې خو شک نشه دی چې دا مسایل خو واضح دي. طالبان د دوه آپشنو سره مخامخ دي. یو دوی خپل کوم ارزښونه چي دي، چې هغه کوم برداشتونه چې دوی د قرآن او سنت نه لري د هغې مطابق دوی مبارزه کړی 40 کاله، او همدغه روحیه چې دا چې دوی تر استشهاده پورې مخته تلل چې دای خپل اساکر مجاهدونو ته ورکوله، پندې باور ته دې ارزښونه باید دوی د دې مطابق، یعنی دوی مجبور دي چې دلته افغانستان داخلي او خارجي مسایل مطرح کړي، یعنی د تصامیم کې دوی ته ځای ورکړي. د بل طرف نه که چیرې نړیوال وګورو، هغوی ځان ته ارزښونه یا خپل ارزش په چوکاټ کې چې کوم منافع لري هغه تحمیل کوي، اوس طالبان د دو دو آپشن مینس کې پاتې دي. په دې کې شک نشته چې نړۍ سره رابطه دا یو اصل ده. د دې لپاره چې موږ په دغه نړۍ کې د جغرافیې په صفت دلته ژوند وکړو دا ضرور ده. دا رابطه د بل طرف نه دغه شل کلن مبارزه کې چې دوی د خپل مجاهدینو ته کوم ارزښونه تعریف کړي و دلته یو تضاد راځي. د ما په نظر د دغه تضاد د دغه دوه آپشنو مینس کې کوم تعامل چې راځي، کوم نږدېوالی چې راځي، دغه باندې که دغه مسله که چېرې طالبان مدیریت کړي انشاءالله دا مسله به حل شي.
مننه مایر صاحب. ځینې واړه موضوعات دي چې ممکن پېښې کې هم خلکو ته اقتصادي ګټه ورسي. په دې ترڅ کې میراغا د لشکرګاه په باباجي سیمه کې د هلمند په لس چیرې بمځکه د انارو یو باغ لري. دی وایي چې سږ کال حاصلات ښه دي. د ده نظر اخلو. مایر صاحب، بیا تاسو ته راځم.
کل په دغه ځای کې دي چې زموږ انار ډېر چاته راله په خاطر دغه چې لارې بندې دي او پاکستان ته رسیدګي نشي کولای. اوس مو دا د مزدوران مدرولي دي بیچارهګان درې څلور ورځې کېږي د انار چې دلته پاتې شي درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړې. نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړي دي چې لارې لاسې خو موږ ډېره غټه وه. باغ کې به اوس پنځه کسه دي. د سبا او بل سبا څخه بارا لس دولس کسه انشاءالله په کار باندې شروع.
مایر صاحب، طالبان له پاکستان سره ښه رابط هم لري، ولې دغه رقم واړه موضوعات حل کولای نشي؟
محترم، زه په دې باور نه یم. زه پیګم چې دا خبره سلا ولې د سیاسيږي چې ګویا طالبان د پاکستان سره روابط کې دي. زه په دې باور نه یم. په نړیوال اړیکو کې یو مسلې ته هغه منافع وایي چې منافع مشترک ورته وایي. دا هغه منافع دي چې کله دغه حالات ته راځي چې دوه هیواد مشترک انده مخ ته وړي، د یو بل همکاري نه ممکن نه ده. دا منافع په هغه وخت کې چې امریکا افغانستان کې و، دا منافع ته یو اندازې پر مشترک خو طالبان او د طالبان حکومت دی. د پاکستان او د افغانستان منافع مشترک نه دي، دا منافع متضاد. پاکستان هغه کار کوي چې دغه نظام چې طالبان پکې اندوس حاکم چې غوړي مخ ته ویسي، دغه نظام هغه ولې کې تداوم پیدا نه کوي. د لپاره به د مقامات په نامه څوک تعمیل کوي، د داعش په نامه تعمیل کوي. دا مثلا بار بار مطرح کړي
که چېرته همداسې وي، طالبان ولې په پاکستان انتقاد نه کوي؟
خو دغه ډیپلوماسي یا نړیوال مسایل چې دي، د ځان ته اخلاق لري، د ځان ته ادبیات لري. دا مسایل یعنی که چېرې مطرح کیږي په ډیپلوماسي انداز کې په دې کې مطرح کیږي.
مننه. په همدې برخه کې د استاد صافي نظر اخلم. صافي صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ دغسې واړه مسایل که چېرته لکه د لارې پرانستل طالبان حل نه کړي، فکر نه کوئ چې په داخل کې به دغه د بزګرانو، د باغدارانو د دغو له مخالفت سره مخامخ شي یو رقم خوابدي سره؟
داسې ښکاري چې زه چې ورته ګورم چې طالبان خو ښه روابط او نیک روابط د پاکستان سره خصوصا غواړي، او همدا اوس هم په همدې وړو مسایلو او مشکلاتو د تورخم د بندېدو، کله د چمن د بندېدو او ضرر رسول میوادارو تاکدارو سبزیجاتو د یقینو د افغانستان ته، دا داسې نوي اختراعات د پاکستاني مامورینو اخوا ته د ډیورن لاین نه دي چې په دې باندې حتی دوی هغه مشر عمران خان هم پرې باندې انتقاد وکړو چې دا لازمه نه ده چې دا ډول رویه د افغانانو سره وشي. مګر هلته داسې حلقې دي چې دوی د وخت نه په استفاده سره غواړي چې فشار راولي پر طالبانو باندې په مختلفو سیاسي موضوعاتو کې، ځکه اقتصادي موضوعاتو کې خلکو ته راپاسي هغه هم د همدې لارې نه چې لارې بندې کوو مشکلات خلکه د خلکو دپاره.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپور کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
که چېرته طالبان هم همدا خبره چې نړیوال سم کار نه کوي، نړیوال وایي چې طالبان سم نه دي، ترمنځ به د افغانانو څه حال وي او د دې ژبې په درشل کې اعظمي څه؟
نړیوال ټولنه دا یو بیل بحث دی چې څوک په رسمیت نه پېژني. که مسول په ملل متحد کې دي سیټ ورکوي، که نه درکوي په رسمیت نه پېژني، که نه پېژني ستا نظام هلته کنوینشنونه دي، هلته معاهدات دي چې هغه که کوم هېواد یې نه مني نو ملل متحد باید هغوی ته په رسمیت ونه پېژني. که چیرې واقعا، زه بیا هم وایم، واقعا موږ په دې باندې بحث کوو په افغانستان کې آیا حقوق بشري حقوق دغه سوي دي نقص سوي دي که نه، آیا طالبان په خپلو وعدو باندې ولاړ دي که نه دي، دا یو جلا بحث دی. په هر برخه کې چې ولاړ شو دقیق جزئیات هم ولاړ شو طالب ګرام دی په دې شک نسته او تر څو پورې چې دوی هغه پر هغه وعدو باندې او یا هغه چې د یو نظام څخه یعنی دلته یو فرق باید موږ ډېر واضح وګورو. یو ډله ده چې جنګیږي بې بندوباره ده جنګ کوي تیاری باملې کوي دا کولی دا یو بیل بحث دی هغه یو ډله وطالب اوس چې راځي دی د ځان په افغانستان کې یو حاکم نظام دعوه کوي دا بالکل جلا بحث دی په حیث د یو نظام او د سرویس ډلوري یا د خدماتو عرضه ډېر جلا بحث دی.
د استاد صفی نظر به په دې برخه کې واخلم. استاد تاسو څه فکر کوئ چې یو توازن په کار نه دی دا د طالبانو د اوسني دریځ تر څو چې د نړیوالو مرستو را جلب کړي؟
دا صحیح ده توازن باید ایجاد شي مګر خبره دا ده چې طالبان هم کډیر ورته زیات شو چې ولې دا کار کوي او دا ستاسو خبره چې ساده خبره ده نجونې مکتب نه مباسه مې پرېږده چې کور کې پاتې شي یا غیر حاضر وایم او دا چې کورونا ستنه کړي وو اوس کورونا نشته ابتدایي مکتب پرېږدي دا نور هم پرېږده هر وخت چې د قوانین او طرزالعملونه خپل تکمیل کړ بیا هغه ورته اعلان کړه چې هغه هغوی تعقیب کړي په خپل تحصیلاتو کې او تعلیماتو کې تر آینده پورې مګر شاید د طالبانو دا فشار د نجونو په حقوقو د ښځو په حقوقو او یو ځینې نور واړه مسایل چې په دې دننه دي دا هم تحریک انګیز دي د غربیانو په مقابل کې دوی غواړي چې دې وسایلو نه او طریقو نه هم د یو فشار په وسیله په د انټرنیشنل کمیونټي بین المللي ټولنې باندې استفاده وکړي تر څو دوی ومني چې دوی به هم هغه حقوق سره مساویانه وګڼي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د خبرونې میلمانه مو دي. ودیر صافی د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد محمد داود مایار د اقتصادي چارو کارپو حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکي مایار ستاسو په باور څه فکر کوي چې ځینی ګامونه باید طالبان شاته ونخلي؟ مثلا د نجونو د مکتب چې ما مخکې دا خبره یاد کړه چې دا ساده خبره ده طالبانو کولی شوی چې ووایي د کورونا د وبا له خاطره مکتبونه تر دې مودې پورې بندي تر هغه وخته پورې به دوی دا کوم شرایط چې وایي دغه به ورته را آماده کړي وو تر هغه وخته پورې به دوی که په نصاب کې تغییر راولي هغه به راوستي وو او نړیوالو ټولنې ته به هم دغه شیان د قناعت وړ ګرځېدلي وو دغه یو څه او بهانه سیاست د بهانه څه فکر کوي؟
بالکل شبر صاحب چې موږ په کوم حالت کې وو یعنی طالبانو ته کوم نظام تسلیم شو هدف د تعلیمي نه سیستم نه ده آیا کوم فعال تعلیمي سیستم یا د جنکانو په بخش کې وایو که ساده مثال وایو آیا دغه کوم مکاتب د جنکانو مربوط شدي د فعال او جنکانو مکتب کراوه وو د طالبانو ته؟
ما یې صاحب دلته سوال ده آیا په کندوز او جوزجان او بلخ کې فعال وو؟
مکتبونه بندو یعنی طالبان د بند مکتبونو د فعالولو هغه شروع کلو دغه کوم فعالیت سیستم یعنی داسې نه وو چې مکتبونه فعال وو طالبانو یو فیصدي کچه دوی راکته کړه مکتبونه بندو طالبان راغلل یو سیستم ورته جوړ کو تبعید دلته یو تحول راغلی تبعید چې د تحول وو او تحول تغییرات راځي دلته تشکیلاتو کې ساختار کې او د شریعه نگانه طالبانو په نظر د جنکیانو د مکتبونو په فعالولو کې هیڅ نوع کلتوري فرهنګي اجتماعي حتی دینی مثلا مشکل پدې کې نشته. د ټول نه مهمه مسله دې نه چې اقتصادي مسله ده پدې کې اقتصادي مشکل هم نشته ځکه نړیوال دې ته چمتو دي چې دا بخش پدې په اندازه تمویل کی چې خود کفایي بالکل یعنی پدې حق لا چې استثنا دې د اداري مسلې نه چې پدې شک نشته چې طالبان په قندوز کې بلخش مزار کې دا مکتبونه فعال کړي یعنی دا کړه چې طالبان وخصه مونږ ولې د سوي طالبان مکتبونه بند کړل طالبان خود د دې واضح دلیل ویلې د ورونې د یاوري اوریجن کیم اوری یعنی دلته هم د سند چې موږ په عامه افکار باندې ځخپل غوړم لوب او کمزه طالب هم دایم زه افغان یم او زه غوړم وفای خوای ما کنه زه اقدام نه درم د خپل مات اقدام نه اخلم ځکه زه یو افغان یم ښه اوس د خلک دی وایي چې آیا طالبانو فعال مکاتب بند کړل کبن مکاتب فعال
کړل ولی باید طالبان داسې سیاست خپل نکړي چې د نړیوالو ذهنیت بدل کړي سیاست خو هم ده
بالکل خو بالکل نړیوال هم دې ته ګوري، یعنی او یا کې سره په دوه میاشتو کې طالبانو د حکومت دوه میاشتو کم یا زیات شو، په دوه میاشتو کې دې تعلیمي سیستم دې ذکر بشه د ټول خلکو د جنکان بس کې تقریبا سیستمونه ورته فعال کړل، د شپتاب یا کې صدا مختلفې اجازه ورکړي چې په یو میاشتو نور کې د دې سره نور مکمل شي.
مننه. په دې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر واخلو. اعظمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په تعلیمي برخه کې طالبان څنګه روان دي؟
ګوره، د ملت په پسترو کې باید خاورونه پاشل شي. زه نه د پخواني نظام په داخل کال کې په نظام کې ما کار نه کړی دی، هر چاته معلومه نه. زه یو آزاد تینک ټانک یو ما یو سیاسي چې تحقیقات وکول هغه غیر سیاسي. آیا طالبان په تعلیمي دغه کې نظام یې صحیح روان دي؟ کوم دی چې تعلیمي نظام لري اصلا؟ او بل باس داری چې آیا طالبان مکتبونه نه دي بند کړی او دا مکتبونه بند وو دي په فالوول کې وخت ضرورت لري؟ د کابل پونتون نور پونتونونه په ولایتونو کې غټ لیسې دي انجن د پاره دا ټول فالو، او دا داسې نه دي چې طالب دي کوم بل ستونزه ولري د سیاسي اړخ نه علاوه چې دی وای دا نو سکولای بلډینګ ستاسو د مکتب د انجن د مکتب او هغه فعال و د طالبان د راتګ مخ کې معلومانه ماده دي چې کما شوارم نه کولای شي خپل تدریس ته ادامه ورکړي. یعنی د افغانستان یو اکثریت ځوان کشر نن د تعلیم څخه به برخه پاتېږي او یو یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی، او د دې پړه کړنې که سبا وي د طالبانو باندې ده. طالبان دا وایي چې د شپږم صنف پر مکتب انجنونو ته اجازه سته، آیا دغه مکتبونه د کوم خلاصې دغه 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 د انجنونو مکتبونه تو سازنده کومه کوي؟ دا مسله نه ده چې بند مکتبونه دي ته پاتې شوي دي په میراث ته پاتې شوي دي، کوشش کوي او ډېر زحمت باید وباسي چې بیرته هغه فعال کړي. هغه مکتبونه کچیر په افغانستان کې په لیرې پرتو سیمو کې بند وو، هغه وز طالبان د تهدید د وجې څخه بند وو. او یو بل موضوع ډېره مهمه ده، دا یوازې د غرب پورې متړی شبن صاحب، لطفاً د غرب غوښتنه نه ده چې یوازې غربیان وایي چې انجن ولاړ شي، دا دغه افغانانو غوښتنه ده. دا دغه هر فرد، یعنی که تاسو دغه محصلینو سره دغه متعلمینو سره انجنونو سره بحث وکړئ، د دې د والدینو سره بحث وکړئ، په دې خوشاله چې خپل اولادونه بیرته واستئ، دا د غرب غوښتنه نه ده، د افغانانو غوښتنه ده.
مننه. زمي صاحب، ازادي راډیو په تیرو دوو میاشتو کې ګڼ راپورونه خپره کړي دي او د افغانانو اوازونه دي پکې چې هغوی وایي سي غواړو چې خپل انجونې مکتب ته واسطه وو، انجونو هم همدا ویلي دي چې مکتبونو ته ځو. تېره اونۍ مو له کندوزه او بلخ راپور درلود د انجونو په وینا چې دوی ډېر خوشحاله دي چې طالبانو اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړ شي. استاد صاحب، خبرونه ورو ورو راټولو، څه فکر کوئ چې دغه څرنګه اوسنی نظام په افغانستان کې روان دی؟ د بهبود په خواځو او کنه خدای مکړه افغانان بل ستونزو سره نور هم مخامخ شي؟
زه هغه ورځ نه چې طالبانو رژیم د اوسنی کابل کې اعلان وکړ چې مونږه د قانون د فعلان لپاره هغه د ظاهر شاه قانون د تطبیقو یې هغه موادونه بغیر چې هغه د اسلام او شریعت ضد نه وي، نو په هغه قانون کې ګورو خصوصا په داخلي وضعیت کې هیڅ شی هم د اسلام سره په تضاد کې نه دی، او د دوی نه باید وغوښتل شي چې هغه تطبیق زمینه مساعد کې او موږ ته راوښيي، او دا که تطبیق کې مثلا هغه کې انتخابات شته که د ښځو د نرو تعلیم و تربیه عالي تحصیلاتو پورې حق شته، د کار حق شته، تفکیک د قوا پکې شته، عدالت تامینېدل پکې شته، صرف خارجي بخش کې نړیوال تړونونه دي چې شاید هغو باندې دوی مساوات د ښځې هنر او مذهب ازادي دغه مواردو کې یو څه اختلاف ولري، نور خو دوی کولی شي چې که دوی هغه پیسې بندې نه شي برخورد د نړیوالې ټولنې سره سم شي چې په رسمیت وپېژندل شي، لکه څنګه چې د دوی خارجه وزیر په دوحې کې ورسره وویل چې موږ سره موږ ته د دښمن په سترګه مه ګورئ، بلکې موږ ته د همکار په سترګو د همکارۍ لارې نه مخکې راشي، زور لارې نه مخکې مه راځي، دا باید دواړو خواوو په ګټه وي. او دوی زه چې وینم پخواني طالبان نه دي، دیو تغییر هم کړی او شاید نور هم دا سم حکومت جوړی اوس خو سرپرست دی په کې به نور هم نرم شي او خپل پالیسی هم که وضعیت ورسره سم شي دوی هم سمعی او په نرمه به روانی خپل مسائل به حل کړي، خصوصا اقتصادي چې اقتصادي متخصصین دوی نه دي اما نورو متخصصینو د افغانۍ ته دننه وي که بیرون او نړیوال وي که افغانان ضرورت لري خو مرستې به د دوی د نظر لاندې افغانانو ته د خارجي تقسیمېږي، ولې چې په خارجیانو کې هم د کرزي د وخت نه مفسد عناصر پیدا شوي چې ان جي اوګانو لارو نه او نورو لارو نه خپلې ګټې هم کوي د غوانه غدو د افغان ملت ته نه سپاري.
ډېره مننه استاد صافی چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. حکمت ازمی لتاسو څخه هم مننه کوم او محمد داود مایار لتاسو څخه هم چې په دې خپرونه کې مو ګډون راسره وکړ. تر بلې خپرونه مو خدای مل.
ڈیموکریسی
نہ ڈیموکریسی نہ ہوئے
حکومت بنا ہوئے
ڈیموکریسی نہ ہوئے نہ رسانہ بنا ہوئے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتڑی